ازادي راديو اوريدونکو ته زما له خوا سلام. د امیر احمد صافی په تخنیکی همکاري د دې او ساته خبرونه په راپورونه کې اوري چې د غزنی ولایت د وضعیت په اړه زدهو نقیز راپورونه خبره سویلي. نن شنبه ده، د زمري اسد شلمه د اگست میاشتې 11مه. په پیل کې خبرونه. د امریکا پوځ وایي داسې کره اسناد نه دي موندل سوي چې ثابته کړي په کندوز کې تیره میاشت په هوایي حمله کې ملکیان وژل سوي وي. یوه حکومتي هیات په څرخی پله زندان کې له هغو بندیانو سره چې اعتصاب یې کړی کتلی دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ویلي چې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د پوځي ایتلاف د وروستۍ بمباري په اړه باید څېړنې وسي. د امریکا پوځ وایي داسې کره اسناد نه دي موندل سوي چې ثابته کړي په کندوز کې تیره میاشت په هوایي حمله کې ملکیان وژل سوي وي. د امریکا د پوځ الوتکو د جولای میاشتې پر 19مه نیټه د کندوز په چهاردره ولسوالۍ کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره هوایي حمله کړې وه او له کبله یې د 14 ملکیانو د وژل کېدو خبر خپور سوی و. د امریکا پوځ تیره میاشت د دې خبر د سپیناوي لپاره څېړنې پیل کړې. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان ډګروال مارتین اودونیل په یوه بیان کې چې پرون خپور سو ویلي، موږ د افغانستان د حکومت د رپورټ په ګډون ټول معلومات چې د دې پیښې په تړاو راورسېدل محتاطانه وڅېړل او زموږ په څېړنه کې داسې معتبر معلومات په لاس رانغلل چې د هغو ادعاو ملاتړ وکړي. د رویټرز خبري اجنس په حواله ډګروال اودونیل ویلي چې د امریکا پوځ د ملکي تلفاتو په اړه جدي دی او کچېرې په چاردرې ولسوالۍ کې د امریکا د پوځ په هوایي حمله کې د ملکی وګړو د وژل کېدو د ادعا په اړه نوي او کره معلومات ورورسېږي خپلې څېړنې ته بیا کتنه کوي. د ملګرو ملتونو د یو راپور پر اساس په افغانستان کې د هوایي عملیاتو له زیاتېدو سره د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې ملکي تلفات 25% زیات سوي دي. د افغانستان د ولسمشر د دستور پر اساس یوه حکومتي هیات په پلچرخي زندان کې له هغو بندیانو سره چې اعتصاب یې کړی کتلی دي. د پلچرخي زندان سلګونه بندیان له څو ورځو راهیسې په غذایي اعتصاب کې دي. اعتصاب کوونکي ادعا کوي چې د زندانیانو د عفوې او د بند مودې د کمیدو په ارتباط د ولسمشر د هغو ځانګړو فرمانونو له ګټې بې برخې پاتې سوي چې په خاصو مواردو کې خپریږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د محبسونو او توقیف ځایونو رئیس عبدالعلیم کوهستانی پرون جمعه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
په ټوله کې د اعتصاب کوونکو شمیر د 4000 او 4500 کسانو ترمنځ دی. د هغوی معقولې او قانوني غوښتنې موږ له چارواکو سره مطرح کړي. د جمهور رئیس د هدایت پر اساس یو پلاوی راغلی و او پرون جمعه یې بیا زندانیانو له استازو سره وکتل.
د کوهستانی په وینا د اعتصاب کوونکو په منځ کې د کومې روغتیایي ستونزې خبر نه دی ورغلی او وضعیت تر څار لاندې دی. د هلمند د سولې ولسی حرکت غړي له کابل څخه د بلخ پر لوري روان سول. د دې حرکت ویان بسم الله وطن دوست پرون جمعه ازادي راډیو ته ویل چې د جګړې پر ضد د کرکې څرګندولو لپاره د حرکت 25 غړي لوڅې پښې روان سوي.
په افغانستان کې سوله د ټولو ولسونو په ګټه ده، روانه جګړه د ټولو ولسونو په زیان ده. له کابل تر بلخه له ولسونو سره پاتېږو، له هغوی سره ژغېږو، هغوی ته وایو کچېرې موږ غواړو چې ژوند ولرو، که غواړو چې ژوند وکړو، یوازنی حل لاره دا ده چې باید ږغ پورته کړو، باید د جګړې پر ښکېلو اړخونو باندې فشار راوړو، څو سولې ته غاړه کېږدي، دایمي اوربند وسي او سوله وسي.
د هلمند د سولې د ولسي حرکت غړي به تر بلخ ولایت پورې د پلي سفر په لړ کې ځای ځای له خلکو سره د خبرو لپاره تم کیږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ویلي چې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د پوځي ایتلاف د وروستۍ بمباري په اړه باید معتبرې او شفافې څېړنې وسي. د راپورونو په حواله تیره پنجشنبه د یمن په شمال کې پر یوه مارکیچ د سعودي عربستان په مشرۍ د ایتلافي قواوو په هوایي حمله کې 9 ماشومان وژل سوي دي. د یمن په شمالي ولایت ساده کې په دې بمبار کې د زده کوونکو یو موټر وویشتل سو چې ګڼ شمېر کسان پکې ووژل سول یا هم ټپیان سول. په ملګرو ملتونو کې د بریتانیا استازي او د امنیت شورا مشرې کارن پیرس پرون جمعه د دې حملې په اړه وویل، د امنیت شورا غړو په یمن کې د دې او نورو حملو په اړه چې په وروستیو کې سوي سخته اندېښنه څرګنده او د شفافو او معتبرو څېړنو غوښتنه وکړه. په یمن کې شویه حوثي وسلولو د حمله پړه د سعودي عربستان په مشرۍ پر ائتلافي قوه واچولې ده. د سعودي عربستان رسمي خبري اژانس تر دې مخکې د یو چارواکي په حواله چې نوم یې نه دی اخیستل سوی ویلي و چې د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف تعهد کړی چې په یمن کې په عملیاتو کې د تیروتنو او له نړیوالو قوانینو د سرغړونو د ادعاو په اړه څېړنې وکړي او سرغړونکو ته جزا ورکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ امر کړی چې له ترکیې د فولادو او المونیمو پر وارداتو تعرفه دوه برابره لوړه سي. د امریکا ولسمشر پرون جمعه پر ټویټر ولیکل، ما د ترکیې لری بای ته پکتو چې په دوامدار ډول زموږ د پیاوړي ډالر په مقابل کې لویږي، پر فولادو او المونیمو د تعرفې د دوه چنده کېدو امر وکړ. ولسمشر ټرمپ په بل ټویټ کې ولیکل چې په دې وخت کې زموږ او د ترکیې روابط ښه نه دي، تر دې وروسته به له ترکیې د فولادو پر وارداتو تعرفه 50 او پر المونیمو به 40% وي. په همدې حال کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په شمالي ښار بایبورد کې خلکو ته د وینا پر مهال وویل،
که څوک تر خپلو بالښتونو لاندې ډالر، یورو او یا هم سره زر لري، باید زموږ په بانکونو کې یې په ترکیې لیره تبادله کړي. دا یوه ملي او محلي مبارزه ده. دا به د هغو کسانو په وړاندې چې زموږ پر ضد یې اقتصادي جګړه پیل کړې، زما د خلکو ځواب دی.
د ترکیې او امریکا ترمنځ اړیکې تر هغه وروسته لا خراب سول چې یو امریکایي پادری یا کشیش اندرو برونسن په ترکیه کې ونیول سو. 50 کلن برونسن په ترکیه کې پرته له دې چې د کومې ډلې غړی وي، د یو تروریستي سازمان په استازیتوب د جنایت په تور محاکمه کیږي. که چیرې مجرم وپیژندل سي، په 15 کاله باندې محکومېدلی سي. د روسیې ولسمشر او د روسیې د امنیت شورا پر مسکو د امریکا لخوا احتمالي بندیزونه په بشپړ ډول غیر قانوني وبلل. د روسیې خبري اژانسونو د کرملین د ویان دیمیتری پیسکوف په حواله د وینا خبره کړې ده. پیسکوف پرون جمعه ویلي چې پوتین د روسیې د امنیت شورا له غړو سره غونډه کړې او د واشنگټن لخوا د نورو احتمالي غیر دوستانه اقداماتو پر څرنګوالي خبرې کړې. پیسکوف رسنوي ته ویلي چې په دې غونډه کې ټینګار شوی چې داسې اقدامات د نړیوالو قوانینو پر اساس په یو مخیز ډول نامشروع دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم پرون له خپل امریکایي سیال مایک پامپیو سره په ټلیفون کې غږېدلی او ورته ویلي دي چې مسکو د امریکا د بندیزونو وروستی پلان رد کړی دی. بلخوا د روسیې صدر اعظم دیمیتری میدودیف پرون وویل،
باید له نورو لارو اقدام شوی وای، لکه د بانکي فعالیتونو یا هم د یو او یا بل پولي واحد د چلخ منع کېدل چې بس د یو اقتصادي جګړې اعلان ګڼل کېدای شي. دې جګړې ته باید له اقتصادي، سیاسي او که اړتیا وه له نورو لارو چارو عکس العمل وښودل شي. موضوع همداسې ده او زموږ امریکایي دوستان باید دا درک کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیره اونۍ وویل چې په بریتانیا کې د پخواني روسي جاسوس سرګی سکریپال د مسمومولو په پیښه کې د روسیې د دخالت له کبله به پر مسکو بندیزونه ولګوي. سپینې مڼې پرون یو ور بیا پر سرګی سکریپال د اعصابو د فلجونکې مادې په مرسته سبې حمله وغندله. خبرونه د سر راپور مو د غزنی پر وضعیت راڅرخه چې لای هم په اړه زده او نقیز معلومات خبره سوي. په بلوچرخی زندان کې د بندیانو پر اعتصاب هم راپور خبرو. د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان مسایلو ته هم کتنه کوو. په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې د چیلي پخوانی ولسمشره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ځانګړي کمیسون مشره وټاکل سوه. په خبرونه کې مو اچار هم درته برابر کړي.
د ګوړی اچار
ډاکټر صاحب ډېر پورته پورته مالوزه په دغه څوک مې لسلو ډېرې خولې سمې کړې دي.
وکیل صاحب تا به سمې کړې وي خو ما څیرې کړې دي.
تر 9 بجو نور مسایل هم څیړو. په غزنی ښار کې د امنیتي وضعیت په اړه لا هم زده او نقیز راپورونه خپریږي. حکومتي ځواکونه ادعا کوي چې د ښار مهمې برخې نیولې او وسلوالو طالبان په څو محدودو سیمو کې مقاومت کوي، خو د وسلوالو طالبانو ویان ادعا کړي چې حکومتي ځواکونه ته درانه تلفات اړولي دي. په دې اړه نور جزئیات د فرشته جلال زی پراپور کې.
د غزنی ښار اوسیدونکو د شنبې شپه هم په ویره او وسواس کې تیر کړه. په غزنی ښار کې وضعیت لا هم بحرانی ګڼل کیږي. د جګړې له امله ملکی خلکو ته د رسیدلې زیان په اړه کره معلومات نشته. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د غزنی حکومتي دفترونه د دولتي ځواکونو په لاس کې دي او وسلوال طالبان د ښار څنډو ته تښتېدلي دي. په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت هم پر ټویټر په یوه لنډه خبر پاڼه کې ویلي چې په غزنی کې حکومتي دفترونه د امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې دي. د غزنی امنیه قمندان فرید مشال ویلي چې وسلوالو طالبانو غوښتل چې د غزنی ښار ونیسي خو ناکام شول. مشال ویلي چې په جګړه کې 9 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د مشال په وینا 14 پولیس وژل شوي او 6 تنه زخمیان شوي دي. د غزنی امنیه قمندان ویلي چې تر سلو زیاتو وسلوالو طالبانو چې پاکستانی او چچنی وګړي هم پکې ول د غزنی پر ښار په حمله کې ګډون درلود چې وژل شوي او زخمیان شوي دي. د وسلوالو طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر لیکلی چې د افغانستان د دولتي ځواکونو یو هلیکوپټر یې ویشتی او راغورځولی دی. خو د افغانستان د دفاع وزارت دا ادارت کړی او ویلي دي چې هلیکوپټر د تخنیکي ستونزو له امله سقوط کړی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویاند نصرت رحیمی پرون ازادي راډیو ته وویل چې اضافي امنیتي او دفاعي ځواکونه غزنی ته رسیدلي دي. رحیمی وویل چې وسلوال طالبان د خلکو په کورنو کې پټ سوي له دې امله عملیات په احتیاط پر مخ دي او کور په کور تلاشي کیږي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستیال ویاند جنرال محمد رادمنش پرون ازادي راډیو ته وویل چې غزنی ښار ته له پکتیا او کابل د ځانګړو ځواکونو ډلې ور استول شوې دي. فقط هغه ځواکونه چې ځانګړي ځواکونه او د ملي اردو کمانډو ځواکونه دي له کابل او همدارنګه له پکتیا ور استول شوې دي. هغوی د ښار په لویدیځو سیمو کې عملیات کوي چې لا هم د دشمن ځینې حرکتونه سته خو ډېر ژر به هلته هم تصفیوي عملیات نتیجه ورکړي او د غزنی خلک به مسؤول شي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی پرون د غزنی او یو شمېر نورو ولایتونو پر امنیتي وضعیت د بحث لپاره فوقالعاده غونډه رابللې وه. د ارګ د خبر پاڼې په حواله ښاغلي غنی د غزنی ولایت له امنیتي مسؤلانو سره په هغه ولایت کې د امنیتي ستونزو په اړه خبرې کړې او پر امنیتي ځواکونو یې په خپلو کې د هماهنګۍ د زیاتولو غږ کړی دی. د غزنی چارواکو په پرنوی غونډه کې چې په ملي دفاع وزارت کې جوړه شوې وه ادعا کړې چې وسلوالو طالبانو ته زیات تاوان رسېدلی او امنیتي ځواکونو پر وضعیت باندې کنټرول ترلاسه کړی دی. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو ویان ډګروال مارتین اودونیل رسنیو ته ویلي چې جنگي هلیکوپټر او بي پيلوټ الوتکو یې په غزنی کې د افغان امنیتي ځواکونو په ملاتړ حمله کړې دي. په غزنی ښار کې د ټلیفوني شبکو فعالیت بند دی. د غزنی ښار یو اوسیدونکي حاجی کلیم الله پرون ازادي راډیو ته وویل چې د ښار د امنیت په اړه له ډېرې مودې راهیسې خلکو اندېښنه درلوده او داسې ګڼل کېده چې وسلوال طالبان پر ښار د حملې لپاره وارته ګوري. د حاجی کلیم الله په وینا په ښار کې جنگ دومره شدید و چې چا فکر نه کاوه چې ژوندی به پاتې سي او د ده په وینا مرمۍ لکه د باران څاڅکي له هرې خوا ورېدې. د غزنی پر ښار درنه حمله په داسې وخت کې شوې چې خلک د لوی اختر په مناسبت د حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند تسترګي پر لار دي. په همدې حال کې د طالبانو د استازو او د امریکا د حکومت د چارواکو د مخامخ خبرو رپورټونه هم خپریږي.
په غزنی ولایت کې وړ مشپه پیل سوې جګړه تر پرون ماښام پورې روانه وه. په دې جګړه کې د اوښتو تلفاتو په اړه تر اوسه پورې دقیق معلومات نه دي خپاره سوي. له جګړې وروسته د ټلیفوني شبکو فعالیتونه بند سوي او تماسونه نه نیول کیږي. په ځینو راپورونو کې ویل سوي چې په دې جګړه کې د خلکو ملکیتونو ته هم سخت زیان اوښتی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کابل د ترخی پله په زندان کې د بندیانو اعتصاب شپږمې ورځې ته پرون ورسید. اعتصاب کوونکي چې خپل شمیر زرګونو تنه یادوي وایي چې د رواني اونۍ د یکشمې په ورځ خپل اعتصاب پیل کړی دی. بلخوا افغان چارواکي وایي چې د دغو اعتصاب کوونکو غوښتنې یې لوړو چارواکو ته رسولی دي. اکرام الله اکرام او نور تفصیل.
د کابل د څرخی پله د زندان یو شمیر بندیان چې د نه خوړو اعتصاب پیل کړی وای، ل کلونو رئیس د ولسمشر د بخنې له فرمانونو بي برخي دي او د سزا د کمولو په فرمانونو کې هم پام ورته نه کیږي. د اعتصاب کوونکو چې خپل شمیر زرګونه تنه خې دوه تنو د جمعې په ورځ د څرخی پله له زندانه د ټلیفون پر لیکه ازادي راډیو ته وویل
نن ترجه امتحان دی د پلچرخي د څلورم بلاک څخه خبر کنن مش پژم اورځ چې احتساب کړی دی موږ دا غوښتنه چې موږ مشت اپراسي د مور مړې چلو نه چې یو مسسنا یو تر کول چې هر جرم ولای باید ټول ته خبر کول چې اراده ولایت شنده د ولسوالۍ ام ګران د دې خلک څخه چې ول اسکارا و په دې په مابس کې کړی دی او څو په دې کې انتظام کړی دی سر نه هیڅ دی مالو و په دې په بنجاون دا غوښتنه کړی دی چې موږ غوښتنه و په دې چې جمهور ومني چې موږ ته ګټه مړو ته اوسه احتساب نه ماتو
دوی د خپل هغه باندې ملګرو پاړه چې د اعدام حکم پرې شوی او لا هم په زندان کې شپې تیروي غوښتنه کوي چې باید سرنوشت معلوم شي د خپل ولایتونو زندانونو ته لیږل بل هغه غوښتنه ده چې دغه زندانیان لري د زندانیانو له لوري د نه خوړلو د احتساب دغه پریکړه د روانې اونۍ د یک شنبه په ورځ شوې ده دغه احتساب کوونکي وای تر هغې به خپل دغه اعتراض ته دوام ورکړي تر څو یې حکومت غوښتنې نه وي منلي په همدې حال کې د افغانستان د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت او دفاعي چارو کمیسیون رئیس هاشم الکوزي چې دغه زندانیانو سره کتلی ازادي راډیو ته وویل چې حکومت باید دغه بندیانو غوښتنو ته پام واړوي که څه هم په دې اړه د کورنیو چارو وزارت څه ونه ویل خو د افغانستان د زندانونو عمومي ریاست منلی چې یو شمیر زندانیانو د نه خوړلو احتساب پیل کړی دی د زندانونو عمومي رئیس محمد حلیم کوهستاني که څه هم د دغه اعتراض کوونکو دقیق شمیر په اړه څه نه وایي خو وایي چې د دغه احتساب کوونکو غوښتنې لوړو مقاماتو ته رسولي دي د وی له تیرو څو ورځو راهیسې زموږ د څرخی پله د زندان یو شمیر بندیانو د نه خوړلو په احتساب پیل کړی دی یو شمیر یوازې زموږ ډوډۍ نه خوري دوی بیلابیلې غوښتنې لري موږ یې غوښتنې لوړو مقاماتو ته رسولي دي روسي پریکړه په دې اړه هغوی کوي شاید کومې غوښتنې چې قانوني بڼه ولري وبه منل شي او کومې چې غیر قانوني وي رسیدنه ورته نه کیږي خغلی کوهستاني د زندانیانو هغه دا ویرت کړی چې ګوندې د خوړو کیفیت یې خنه دی او د زندان د چارواکو له لوري له بندیانو سره بد چلند کیږي نوموړي اوس مهال د ټولو احتساب کوونکو زندانیانو روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ یاد کړ او ویل چې د اړتیا پر مهال دوی زندانیانو ته ښه رسیدنه کولی شي د کابل د څرخی پله زندان کې د بندیانو دغه اعتراضي خوځښ لومړی نه دی بلکې په تیرو څو کلونو کې هم څو ځلې د بندیانو لخوا دا ډول اعتراضي حرکتونه شوي دي دا زندان د افغانستان له لویو زندانونو څخه دی چې د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د بېلابېلو جرمونو په تړاو شاوخوا 2000 زندانیان پکې د بند موده تیروي
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي د هغو افغان کډوالو شمیر چې سږ کال ایران څخه خپل هیواد ته راستنه سوي دي تر ټولو لوړ حد ته رسیدلی دی تب د اصل کې د چې په ایران کې په دې وروستیو کې اقتصادي ستونزې زیاتې سوي چې په ځینو ښارونو کې د مظاهرو سبب سوي دي په دې اړه نور جزئیات له احمد تکل نوري
په ایران کې د ژوند دوام د هغو افغانانو لپاره چې کلونه کلونه هلته تیر کړي دي ورځ په ورځ ګرانیږي د کډوال کله پخوا د ایران د حکومت تر فشار لاندې وو اوس ورته د کار کولو فضا هم تنګیږي فاطمه نورزی د همدې کډوالو له ډلې ده چې هیواد ته ستنېدو ته مجبوره شوې
الان دیگه نمیدونم چه کار کنم یک دختر آلمان دارم
دوایی اوس نپویگم چه چه وکرم یو لور می پا جرمنی که اوسیگی فکر کوم غورا بداوی چی که چوک لموک سرم رست وکری او حل تمو واسطوی
اونجا پیشم دختر
پی ایران که جون نه یوازی در فاطمه بلکه در طول خلکو لپارا گران شویده عبدالله واسه ظاهریان د اقتصادي ستونزو او د لګي مزدورۍ له کبله په خپله خوښه له ایران افغانستان ته ستون شوی د بیروزګارۍ له کبله راغلم د ایران پیسې بې ارزښته شوې او ځکه راستون شوم پیسې مې نه درلودې او نور هلته کار نه کېده د مهاجرت د نړیوال سازمان د راپور له مخې د 2013 کال له پایله تر اوسه ټول 442,340 افغان کډوال له ایران څخه هیواد ته ستانه شوي دي پر ایران د امریکا لخوا لګول شویو بندیزونو او په نتیجه کې د ایراني ریال بې ارزښته کېدو په دې هیواد کې د وزګارو خلکو په شمیر کې زیاتوالی راوستی چې په نتیجه کې پر افغانانو هم ناوړه اغیز کړی دی د مهاجرت د نړیوال سازمان ویانده ایوا شو ویرر وایي چې یوازې د 2013 کال په لومړیو او میاشتو کې له 400,000 زیات افغان کډوال له ایران افغانستان ته ستانه شوي دي
We can say that the number of Afghan returnees from Iran in
2013 کال کې له ایران هیواد ته د ستنیدونکو افغانانو شمیر د پیشبینۍ وړ نه و د دوی شمیر د 2013 کال د جنوري او جولای میاشتو ترمنځ له 400,000 واوښت د مهاجرت د نړیوال سازمان د راپور لمخې پر روان کال کې له ایران د راستن شویو افغان کډوالو شمیر د 2018 کال د همدې مودې په پرتله دوه چنده زیات شوی دی. دا مؤسسه اټکل کوي چې پر ایران د امریکا د بندیزونو د سختېدو په نتیجه کې به له ایران هیواد ته د ستنیدونکو افغان کډوالو په شمیر کې ډیر زیاتوالی راشي. د ریال د ارزښت راکمېدو یوازې په ایران کې د ډېره افغان کډوالو پر ژوند ناوړه اغیز نه دی کړی، بلکې فرانس پرس خبری آژانس په یو راپور کې وایي چې له دې سره د افغانستان په لویدیځ ولایت هرات کې هم تجارتي کاروبار زیانمن شوی دی. افغانستان د ایرانی تولیداتو او صنایعو یو مهم بازار ګڼل کیږي، او که څه هم افغانستان ته د هغو پر صادراتو بندیز نه دی لګول شوی، خو د عراق په ګډون د ایران ځینو ګاونډیانو ویلي دي چې د امریکا بندیزونه به تر یوه حده رعایت کړي. امریکا د ایران د موټرو او غالیو، سرو زرو او همداراز پر نورو فلزي تولیداتو بندیزونه اعلان کړي دي، او تمه ده چې د روان کال په نومبر میاشت کې به د ایران د تیلو پر سکتور د امریکا بندیزونه هم اعلان شي. تهران ویلی دی چې که د تیلو پر صادراتو بندیز ولګول شي، نو اجازه به ورنکړي چې نور هیوادونه په خلیج کې د هرمز تنګې له لارې خپل تیل صادر کړي. د عبدالله واسع ظاهریان په څیر افغان کډوال نور نو ایران ته د ستنېدو په اړه فکر نه کوي، هغه هم په داسې شرایطو کې چې پر ایران بندیزونه لګول شوي دي. ظاهریان چې کارګر دی وایي غوره ګڼي چې ترکیه او له هغه ځایه اروپا ته ولاړ شي، ځکه دی وایي په افغانستان کې د ځان لپاره هیڅ راتلونکی نه ویني.
د حملو قربانیان د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې ووینئ.
اوس به صفی الله ستانک زی راته ووایي چې د نړۍ په معتبرو خپرونو او ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
افغان پوځیانو په یو کلیدي ښار غزنی کې له طالبانو سره جنګ وکړ. دا د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د یوې مقالې عنوان دی. په مقاله کې راغلي چې وسلوال طالبان د جمعې پورې سهار وختي د افغانستان جنوب لویدیځ ښار غزنی ته ننوتل او په څو ساعتونو کې ادعا وکړه چې د ښار ګڼې سیمې ونیولې. نیویارک ټایمز لیکي دولتي چارواکو رد کړه چې ګواکې غزنی ښار د طالبانو لاسته لوېدلی، خو وې منله چې وسلوال طالبان د ولایت مقام او امنیه قمندانۍ 300 متره ته رسېدلي. په مقاله کې راغلي که څه هم طالبانو تر مخکې د فراه او کندوز ښارونه د لنډمهال لپاره ونیول، خو له ستراتیژیک پلوه د غزنی اهمیت تر دغو دواړو ښارونو زیات دی. نیویارک ټایمز لیکي که طالبانو غزنی نیولی وای د جنوب اړیکه به یې له مرکز سره پرې کړې وای. چارواکو تایید کړي چې د جمعې په ورځ په غزنی کې 14 افغان پوځیان وژل شوي او 40 نور ټپیان دي. په داسې حال کې چې د غزنی امنیه قمندان فرید مشل وایي لسګونه طالبان هم وژل شوي او یوازې په یوه سیمه کې 9 مړي پاتې دي. ټلګراف ورځپاڼې هم پر غزنی د طالبانو د ډله ییز برید په اړه مقاله لیکلې ده. د مقالې لیکوال ویلي طالبانو هڅه وکړه چې د غزنی ښار سقوط کړي، خو افغان تازه دمیو سرتیرو او هوایی بریدونو په شا کړل. په دوام کې لولو دا برید داسې وخت کېږي چې په لوی اختر کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د اوربند ټینګښت هیلې رامنځته شوې دي. حکومت او طالبانو په کم کې اختر کې اوربند کړی و، خو طالبانو د دغه اوربند تمدید لپاره د افغان حکومت غوښتنې رد کړې او بیا یې جنګ ته مخه کړه. ای انټرنیشنل آنلاین خبرونې د افغان کډوالو د بیا راستنېدو د ستونزو په اړه مقاله لیکلې ده. د مقالې لیکوال ویلي افغان کډوال خپل هیواد ته په ستنېدو نوې ستونزې زیږوي، ځکه اکثر یې بې کوره دي او له ناچارۍ په لویو ښارونو کې اړوي. په دوام کې لولو چې د کډوالو لپاره د ځای ځایګي د جوړولو په هدف د ځمکو ویش هم د اداري فساد په خاطر له خنډ سره مخ دی. ناامنۍ هم یو دلیل بلل کېږي چې کډوال خپلو اصلي مینو ته له ورتګه پاتې کوي. ډېری افغان کډوال له پاکستان، ایران او اروپایي هیوادونو افغانستان ته ستنېږي. په دې وروستیو کې د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM رپورټ ورکړی چې لکونه افغانان په ایران کې د اقتصادي ستونزو په خاطر افغانستان ته تللی دي.
په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 24 دقیقې سوې د چیلي پخوانی ولسمشره میشل بیشلت د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ځانګړي کمیسون مشره وټاکل سوه. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ پرون دغه ښځه د دې ښځې انتخابېدل تایید کړل. نور جزئیات د فرشته جلال زی راپور کې.
د چیلي مخکنی ولسمشره میشل بیشلت په ډیر ژر د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د لوی کمیشنري په توګه کار پیل کړی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوټرش پر دې چې هغه د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر ټاکل سوی خوشحالي څرګنده کړې ده. هغه پر ټویټر لیکلي چې میشل بشلت د اصولو او نظر میرمن ده او په سختو شرایطو کې ثابته کړې چې د بشري حقوقو د ملاتړ لپاره د شې رهبرۍ توان لري. میشل بشلت مجرد مور ده او درې ماشومان لري. هغه پرون پر ټویټر په ویډیویي پیغام کې پر دې چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي د داسې مهمې دندې د ترسره کولو اعتبار ور باندې کړی مننه وکړه او وی ویل چې د سپتمبر له میاشتې به خپل نوې دنده پیل کړي. بشلت مننه وکړه چې دا د دې کار لپاره غوره سوی ده. میشل بشلت د چیلي د پخواني دیکتاتور ولسمشر اګوستو پینوشت د واکمنۍ پر مهال د زندان او شکنجې سختي تیره کړې ده. هغه اوله ښځه وه چې په 2006 میلادي کال کې د چیلي د جمهوري ریاست لپاره وټاکل سوه. میشل بشلت دوه دورې جمهوري ریاست کړی دی. د هغې د جمهوري ریاست دوهمه دوره له 2014 میلادي کال پیل او سږ کال پای ته ورسېده. میشل بشلت له 2010 تر 2014 میلادي کال د ملګرو ملتونو د ښځو د ځانګړې ادارې یون وومن مشره وه چې د ښځو لپاره د مساوي حقونو او د ښځو د اقتصادي او ټولنیزې خودکفایۍ لپاره فعالیت کوي. میشل بشلت به د زید راد الحسین پر ځای کار وکړي. زید راد الحسین د اردن پیژندل سوی ډیپلوماټ او د هغه هیواد د شاهي کورنۍ غړی دی چې تر څلورو کلونو کار وروسته یې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمشنر له چوکۍ استعفا وکړه.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سمرزو د ساينس نړۍ ته اپل کمپنی د بیچلوونکو موټرو په برخه کې په دې وروستیو کې تازه پرمختګونه کړې دي. نور جزئیات له اسمت سروان نوري.
اپل کمپنی د اوټومات یا بیچلوونکو موټرو په مخکنی شیشه کې د یو داسې سکرین د اختراع حق ثبت کړ چې د موټر او د هغه د سپرلیو ترمنځ ارتباط ټینګوي. دا شیشه د لارې حالت او نقشه په بیچلوونکو موټر کې ثبتوي. اپل لیوی مودی راهیسی د بیچلوونکو موټرو په ازمیشت بوخته، خو د خپلې دې پروژې په اړه معلومات نه دی خبره کړې. په همدې لړ کې پټنټلی اپل وی پانی افشا کړه چې اپل د اوټومات موټرو په برخه کې له فلوکس واګون سره همکاري پیل کړې ده. اپل د امتیاز د حق اخیستلو په محل ویلي چې د موټر سپرلی د دې سیستم په وسیله له نورو موټرونو سره په فیس ټایم کې ارتباط ټینګولی شي. دا سیستم همداراز کولی شي چې د موټر د سپرلیو له حاله خبر شي او ورته معلومیږي چې آیا بیریدلی دي. په داسې حالت کې موټر په خپل وضعیت کې بدلون راولي چې سپرلی ډاډه شي او بیری ختم شي. دا وسیله د شاوخوا موټرو د وضعیت په اړه هم خپلو سپرلیو ته معلومات شي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه د پراده ولایت څخه زنګ وم. دغه زموږ په ولایت کې دغه پوډریان دغه متاجان ورځ تر بلې ډېریږي. دلته موږ د دې اوسرې په تکلیف یو، په عذاب یو چې دلته راسې تر پله لاندې په کوڅو کې تر درخت لاندې په ولو کې بل شی نشته. بې ټول متاجین خپل هلته دغه دی. زه دلته ولاړ یم، خپل دغه د ښځې د پخته شوي دي په دې مرض باندې. ورځ په ورځ ډېریږي. زموږ د حکومت څخه دغه خواهش دی چې دغه پوډریان ویلای وسنجوي. دا څه کوي؟ یو ځای ورته جوړ کړو کوم حکومت یې ته مرمر پلاری ساته بودیزه لري، ته پیسې لري، ته دنیا لري، ته را پیلا کوي چې دا ځای ورته جوړ کړو. وروره چې په کلو پکشي شرکت مرکات یو کار مار ورته جوړ کړی دی. یو د سیکلانو د ماشینانو د خیاطانو دا یو مز ورکه یو بازار مزه کورنی ته ورکواسي. د خدای او د قران وروي ته وګورئ. دا کومه حکومت دا خوایش دی چې دا کار وکړي. دا څنګه خلک غرس په غړ دیږي په خاطر کې. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سلام وایم د ازادۍ راډیو کارکونکو مشرتابته او د ازادۍ راډیو ټول کارکونکي ورونه خوند ته سلام وایم. بل سلام ازادۍ راډیو سمول مننه کوو. ازادۍ راډیو راډیو د چیو به طرف راډیو ده. ازادۍ راډیو چې کوم کار کړی دی نورې راډیوګانې بنیا ته ځم ان شاء الله. یو کومې داسې راډیو بنې کړی داسې کار لکه ازادۍ راډیو چې کړی، که په تعلیمي برخه کې، که په تبری برخه کې، که په نور کوم داسې پروګرامونه شته. او ازادۍ سې ډېر خوشحاله یم که ودانۍ وایي. زه د چپ چمپ راشد یم، خو د ازادي راډیو ټول کارکوونکو چې کوم زیار کړی دی او کار یې په دوی څه کور ودانۍ وایم. لا پاک مچول لره، لا پاک محبت سره، زنده آباد ازادي راډیو سره مننه و نور مخنی سره مننه.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازی تادامي چی اماموت وایي نړیواله ټولنه د افغان سولې له پروسې ملاتړ کوي، خو د سولې خبرې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ کیږي. له شغلي اماموتو سره ځانګړي مرکه په همدې خپرونه کې اوریدلی سئ. دا هم د دې خپرونې د مهمو خبرونو لنډیز. امریکا پوز وای داسې کره اسناد نه دی موندل سوي چې ثابت کړي په کندز کې تیره میاشت په هوایي حمله کې ملکیان وژل سوي وي. د افغانستان د ولسمشر د دستور پر اساس یوه حکومتي هیات په پلوچرخي زندان کې له هغو بندیانو سره چې اعتصاب یې کړی کتلی دي. د هلمند د سولې د ولسي حرکت غړي له کابل څخه د بلخ پر لوري پرون روان سول. د دغه حرکت 25 غړي لوڅ پښې روان سوي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ویلي چې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د پوځي ائتلاف د وروستۍ بمباري په اړه باید معتبرې او شفافې څېړنې وسي. راپورونه وایي تیره پنجشنبه د یمن په شمال کې پر یوه مارکیټ د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلافي قواوو په هوایي حمله کې 9 ماشومان وژل سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ امر کړی چې له ترکیې د فولادو او المونیمو پر وارداتو تعرفه 2 برابره لوړه سي. د روسیې ولسمشر او د روسیې امنیت شورا پر ماسکو د امریکا لخوا احتمالي بندیزونه په بشپړ ډول غیر قانوني وبلل. امریکا تیر اونۍ ویل چې په بریتانیا کې د پخواني روسی جاسوس سرګی سکریپال د مسمومولو په پیښه کې د روسیې د دخالت له کبله به پر ماسکو بندیزونه ولګوي. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وی پانل وستلای سي چې ادرس یې د ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org. د ازادي راډیو د ویب سټ د سر موضوع مدد چې د غزنی شهر اوسیدونکو تیر شپه په بیره او وسواس کې تیر کړی ده. په دې اړه مفصل راپور په ازادي راډیو .com کې لوستلای سي. د غرض ځینی ویډیو کلیپونه او عکسونه هم په دې ویب سټ کې تاسو کتلای سي. په نورستان کې شزه لغرونو څخه د لارګیو راوړلو او نورو درنو کارونو څخه په تنګسي ودی دوی لمرستاندوی ټولونو او افغان حکومت څخه غوړي چې ورته د روزنیزو دورو د لپاره اسانتیاوي برابر کړي. تفصیل د روح لانوري پراپور کې.
کله چې سړی د نورستان خاورې ته داخل شي نو او به ګوري چې هر ماشومی پیغلی او میرمنې به له لرګیو جوړه شوې کجاوه شاته چولې وي، یا به یې پکې لرګي یا د وړو بوجۍ او یا نور څه بار کړي وي. همدې حالت ښځې پتنګ کړي دي. د واما ولسوالۍ په دارالعلوم کې ښوونکې میرمن صالحې د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی زده کوونکو ته د درس ورکولو تر څنګ په پټیو او کورونو کې هم کارونه کوي.
ځکه چې ښځې په خپله کار او بار دار څنګه پټو ته مونږ خپله وځو، د پټو کار مونږ خپله کوو. که تاسو مونږ ته لږ نظر واچوئ نو مونږ به د پټو نه منی شو، او کجاوي مجاوي به مونږ نه وړو، تکالیف نه به مونږ بچو، تعلیم به مونږ باندې وکړو، مونږ به کور کې کینو. او تکالیف او مصیبتونه چې دي د ار د ټولو خلکو نه خاص کر په نورستان عام دا چې کم دی نو په دې کې خپل پکې دي.
هغه وایي باید دولت او مرستندوی ټولنې په ولایت کې د پوهنې ودې ته زیاته توجه وکړي. کله چې په دنیاوی او دینی علم سنبال شي نو دوی به له یادو ستونزو خلاص شي. د نورستان د ښځو چارو پخوانی رئیس میرمن زاهدې فیضان ازادي راډیو ته وویل چې دوی زیاته هڅه وکړه څو له مرکزي حکومت او مرستندوی ټولنو د نورستاني میرمنو د ژوند د خوالي لپاره د حرفوي زده کړو کورسونه ترلاسه کړي، خو تر اوسه یې غوښتنو ته مثبت ځواب چا نه دی ورکړی.
پټی اوبه کوي، کرل کوي، همدغسې لرګي راوړي، دغه شاخه کارونه ډېر زیات پر مخ وړي. د خویندو دپاره برنامې جوړې شي، هغو د اقتصاد د پیاوړي کېدو دپاره. او دوی ته خو نورستان کې داسې موسسات دولتي او غیر دولتي برنامې نه دي پلي شوي چې ښځو دپاره کار وکړي او دوی دغه ناخوالو څخه وځي.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لري پروت او غرنی ولایت دی چې د کور کارونو تر څنګ ښځو ته د کرکیلي ژرندو او له غرونو د خسو راوړل هم ور په غاړه دي. چا چې تعلیم کړی او په خپلو سیمو کې اوسیږي هغوی هم له یادو شاقه کارونو نه دي خلاصې. که چیرته ورته د حرفوي زده کړو کورسونه او نورې اسانتیاوې برابرې شي نو نورستاني میرمنې به غرونو ته له تګ او شاقه کارونو وژغورل شي. خو د خلکو ګیله دا ده چې د ښځو د ژوند د ښه والي په نوم چې مرستې افغانستان سره کیږي هغه ټولې په لویو ښارونو کې د دفترونو په کرایو د مامورینو په لوړو معاشونو او په ښارونو کې په ورکشاپونو لګیږي او د لری پرتو سیمو ښځو ته یې ګټه نه رسیږي.
زه چې دې ته ورکړم په واده کړم ما پلار ته خیرا کولی چې شی مې د لاسه ونه شو بچی مې را وړي زه د خلکو کالی مینځم مزدوري کوم چې شی مې روزګار شو
پنځه بچی موږ هغې ته میراث پیو موږ دا بچی نه لري
د ازادي راډیو اوسنۍ خبرونه تر 9 بجو دوام کوي چې د ګړې اچار تفریحي پروګرام یو برخه جوړوي. په دې پروګرام کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له ځنګړي استاد سره مرکه هم خبرو چې له ازادي راډیو سره ویلي دي چې په خپلو خبرو کې د ویلي چې د سولې خبرې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ کیږي او نړیواله ټولنه به په دې برخه کې خپل همکاري کوي. د خوست ډاکټران او روغتي کارکونکو لمیند غوړي چې ماشومانو ته تر 2 کلنۍ پورې خپل شیدې ورکړي. دوی د مور د تغذیه نړیوال ورځې په مناسبت په خوست کې په جوړ شوې غونډه کې ویل چې د ماشومانو لپاره د زیږیدلو په لومړۍ شپږ میاشتې کې د مور شیدې له دې کبله ضروری دي چې د ماشوم د وجود معافیت لوړوي او د دوی لپاره بشپړه غذا ده. په دې اړه تفصیل د نجیب الله خیل په راپور کې اوریدلی سي.
د پنځشنبه په ورځ په خوست کې د مور په شیدو د تغذیه د نړیوالې اونۍ په لمانځغونډه کې د خوست د عامې روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر ګل محمدین محمدی آزادۍ رادیو ته وویل د دې غونډې د جوړېدو موخه دا ده چې ټولې میندې وهڅیږي تر څو خپلو ماشومانو ته د پیدایښت په اولو میاشتو کې تر 2 کلنۍ پورې خپلې شیدې ورکړي. د وویل د ماشوم د پیدایښت په اولو میاشتو کې د مور شیدې د ماشوم د معافیت سبب ګرځي.
د مور خویندې باید خپلو ماشومانو ته شیدې ورکړي خصوص سن په اول د پیدایښت وخت کې شیدې ورکول ماشومان ته د دې ماشومان د معافیت سبب ګرځي.
د ماشومان د تغذیه د برخې یو تن متخصص ډاکټر سید انور وایي د طبابت مسله دا ده چې ماشومان ته د ترشپګو میاشتو حتی او به هم نه ورکول کیږي ځکه د مور شیدې هم اوبه لري هم شهم لري او هم پروتین لري.
امیر شیدې خو ډېرې ګټې لري هغه ملوث نه وي نو کمی چیرته چوشک استعمالوي یا مصنوعي شیدې استعمالو د منتند کېدو احتمال ډېر زیات وي. د مور او د ماشوم ترمنځ صمیمیت زیاتوي. بل موږ وایو چې مکمله غذا ده ترشپګ میاشت پر هتا تبابا دا وایي چې ماشوم ته ینسی اوبه هم باید ورونه چکلای شي ځکه د خپل شیدې چې دي هم اوبه لري هم شهم لري او هم پروتین لري.
ډاکټر سید انور زیاتوي ماشوم ته د شیدو ورکول مور هم له ډیرو بیماریو ژغوري. اضافي وزن نخلي د ولادتونو ترمنځ واټن رامنځته کوي او په میندو کې د سینې د سرطان د پیدا کېدو احتمالات کموي. یې به بده تنې خزانه متخصص ډاکټر وګمې ویل چې
هغه اول سات د ولادت خبره چې باید موږ خپل ماشوم ته خپل شیدې ورکړي هغه اول شیدې چې موږ ته په عامه ژبه ورکړي یو ماشوم د خپل دې د ګټ لري لکه یو واکسین حیثیت لري ماشوم معافیت لوړوي.
د خوست یو تن دینی عالم مولوی محمد عارف عرفان ویل چې ماشومانو ته تر 2 او 2.5 کلونو پورې د مور شیدې ورکول دا په قران کې هم ذکر شوی دی.
الله تعالی رښتیا په قران عظیم شان کې لیدي چې تاسو میاندې د خپل اولادونو ته د 2 کلو پر مکمل ډول نیتای ورکي 2.5 کلو ذکر بیا په شپږشتمه سپیره کې کړی دی او د 2 کلو ذکر په دویمه سپاره کې کړی دی. ټولو خویاندو میاندو نه مې د خپل اولادونو په باره کې غوښتنه دا ده چې خپل اولادونو ته صحیح شو دي چې د مور شیدې دی ور کړای شي.
په خوست کې د مور په شیدو د تغذیه د نړیوالې اونۍ په لمانځغونډه کې د خوست چارواکو دا هم ویل چې په یاد ولایت کې په 13 میاشتو کې 2118 ماشومان د خوارځواکۍ له جدي حالت سره مخامخ ول او 2555 ماشومان بیا د خوارځواکۍ منځنۍ حالت درلود. دوی ویل چې دا مهال د خوست په 2 څلویښت روغتیایي مرکزونو کې د ماشومانو د خوارځواکۍ په اړه صحي تعلیمات او د اړتیا وړ خدمتونه وړاندې کیږي.
زمارایا
زما حق
نیوند ورسوالی مواد پرون درس خلاصی بیدی
موند میرمنی بیا آغا میرمنی
من حیز رئیس دالشا چه دقا اینجن دی دقا کمیسون
د نظام د اتمیشتم د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو
افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځنګړې استازي تادمی چې ممموت وایي چې نړیواله ټولنه د افغان سولې له پروسې ملاتړ کوي خو د سولې خبرې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ کیږي. په کابل کې د ازادي رادیو د دفتر مشر حمید مومند ورسره مرکه کړې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې استازي غواړم د اوربن له مسلې چې په تیر اختر کې وشو خپل بحث پیل کړم. تاسو وضعیت څنګه ارزوئ او څه فکر کوئ دغه پرمختګونو په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره یو ښه زمینه برابره کړې ده؟
دیس ډیولپمنټ هاز کریټډ ا بیډ فار پیس ان افغانستان.
آی تھینک دیٹ دی ریسنٹ ٹرینڈ از ان پریسیڈنٹڈ and also very very positive. I think we have to look at the whole range of
manana za waqian fikr kom che rusi badlununa be sar yow der musbat wo mung bayad da da parmaghtagunu pa tole ladai fikr wakru qurban namali aw da lams word parmaghtag wo او مولیدل چې طالبان راغله افغان ځواکونه په غی کې ونیول او په خپلو کې سره سلفیانې واخیستي چې دا ټول حیرانوونکي وو او دا یو خوده چې واقعا خلک سوله غواړي. خو زه دا وایم چې سوله د سیاسي مشرانو او نړیوالې ټولنې ګډو هڅو ته ضرورت لري او زه فکر کوم چې دوی دغه هڅې کوي. تاسو لیدل چې د فبروري په 28مه نیټه د کابل په کانفرنس کې ولسمشر محمد اشرف غنی طالبانو ته د سولې داسې وړاندیز وکړ چې هیڅ ډول مخکینی شرطونه پکې نه وو. دغه وړاندیز د پاکستان، ایران، روسیې، هند، چین، جاپان، د امریکا د متحده ایالاتونو او نورو هیوادونو له لوري تایید هم شو.
Called Kabul Process Meeting on Peace, and this has supported
The main problem is there that Taliban
خو اصلي ستونزه دا ده چې طالبانو تل د افغان حکومت د سولې وړاندیزونه رد کړي دي او ټینګار یې کړی چې دوی غواړي چې له امریکا سره د سولې خبرو ته کښېني. نو څه باید وشي چې دوی د سولې خبرو ته حاضر شي او افغان حکومت سره خبرو ته کښېني؟
You're right about asking that question. You see, that Kabul process meeting of February did one more thing.
زه له تاسو سره موافق یم. خو د کابل پروسې په ناسته کې د ټولو هیوادونو استازو له طالبانو وغوښتل چې باید راشي د افغان حکومت د سولې وړاندیز ته غاړه کېږدي، ځکه چې دغه جګړه د افغانانو ترمنځ ده او باید د افغانانو ترمنځ حل هم شي. او دغه غوښتنه د پاکستان، ایران، هند، چین، امریکا او نورو هیوادونو له لوري وشوه. نړیواله ټولنه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې له خبرو ملاتړ کوي او باید د دوی ترمنځ ستونزه د خبرو اترو له لارې حل شي. خدای یوازې طالبان دي چې وایي غواړي له امریکایانو سره خبرې وکړي. له افغان حکومت سره د طالبانو د خبرو غوښتنه یوازې د نړیوالې ټولنې نه بلکې د علماو لخوا هم مطرح شوې. تاسو په کابل، اندونیزیا او سعودي عربستان کې د علماو کنفرانسونه ولیدل چې پر طالبانو یې غږ وکړ څو له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر شي.
But the Taliban response
خود علماء کانفرنسونو ته د طالبانو جواب ډیر منفی و. نو په دې صورت کې باید څه وشي؟
This is the reality of the conflict. This is the reality of how people see the situation.
دوی باید په دې پوه شي چې دا د جګړې واقعیت دی. خو په ورته وخت کې دا هم باید له یاده ونه باسو چې طالبان دې هوکړې ته رسیدلي چې جګړه باید د سولې د خبرو له لارې حل کړي.
Right now we are doing this interview at a time that
manana honda us chem gauta so maraka ko talibano che ladira waqt la america sara da sole da khabar ghuxtana kawala dui khpal lumrani hili tarasidali de aw pa doha ke la amerikai charwa ko sara lidali de pa de khabar ke albata da afghan hukumat astaz u barkhana darlodala da dawal khabar che pa hagi ke afghan hukumat ghair hazir wi تاسو یې څه ډول ارزوئ؟
وی هاف ټو لوک ات واټ طالبان ایز سینګ رایټ. د طالبان ایز سینګ دیس کانفلیکټ از دټ بټوین
مونږ باید په دې فکر وکړو چې طالبان څه غواړي. دوی وایي چې زموږ جګړه له افغانانو سره نه بلکې له اشغالګرو سره ده، چې په دې ډله کې د نړیوالې ټولنې ځینې هیوادونه شامل دي.
نه، هغوی دا مشخصه کړې ده، ویلي دي چې له امریکا سره خبرې کوي.
نه، امریکا به د ټولو په استازیتوب خبرې کوي. په هر حال زه غواړم بیا دا ووایم چې خبرې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ وشي. روانه ویجاړونکې جګړه د هیڅ چا په ګټه نه ده، ان د طالبانو په ګټه هم نه چې شرطونه وړاندې کوي. د طالبانو غوښتنو ته باید غوږ کېښودل شي او هغوی راضي شي. زه دلته دغه خبره د ملګرو ملتونو او یا هم د افغان حکومت په استازولۍ نه کوم، خو دا ضروري ده تر څو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ ستونزه حل شي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو د دوام په اړه چې تاسو پوښتنه وکړه، باید وایم سمه ده، خبرې شوي، خو افغان حکومت هم له دغه مسلې هرکلی کړی. که زه هم د افغان حکومت په ځای وای، همدا به مې ویلي وای. دا خبرې کولی شي له افغان حکومت سره د خبرو لپاره زمینه برابره کړي.
افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځنګړې استازي تادامی چی یماموتو له ازادي رادیو سره په ځنګړې مرکه کې.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکې ننګیار ناشنا.
غوری دن کو سلام. لدی وروستا بونو د کاندیدانو د زور ازمایلو او زور خودلو مسابقه وی. څوک به د ډوډۍ مسابقه کوي او څوک به هم د موټرو او وسلو. زنی خو به ان سړکونه او دفترونه هم بندوي، ځکه حکومت خور په غار نه نوتلای. هیڅوک هم نه ویني چې څه کوي. د خبرونه په پیل کې مو اغه درې کونجه میسته بیايو چې د جنگ او سولې ګډوله ده.
ډاکټر صاحب، که دې خوښي نن به بس ښه جالبه کو، هم به مشهوره شو او هم به لیدونکي مې احساساتي شي.
سمه ده،
تاسو خو تیار یې؟
هو.
نو پایل به کو، کامری آن کئی دی مخام تلویزیون قدرمنو لیدون کو زمونگ سلامونه و منی. نن مو پا حیوات که دی انتخاباتو پا حق لدر کنجا میستا وکیل سایب پادوان او ډاکټر سایب جیگر سوخته را گوشتی دی. دی انتخاباتو دی کمیسون داو طلب غر قمرگل هم را سرده چه طولو تخرق لستوایم.
مننه
مننه
مننه. بحث با لی قمرگل را پایل کو، او حقا دست چه دا برا تو وی دی جلی تذکرو او جلی ستیکرونو خبر چیر تا ورسیده؟
خبر عمال تا پاتی ده، او مون نشو ویلی چه تذکری او ستیکرونو ریختیا جلی دی که ندی. د دې لپاره مو جرمنی ته د یو ماشین جوړولو فرمایش ورکړی دی چې هغه ماشین جوړ شي او بیا دغه تذکرې او سټیکرونه ورواچوونو، معلومه به شي چې څه ډول دی او حقیقت څه دی.
نو د ماشین ته راوړلو به څه کیږي؟
هیڅ، انتخابات به کیږي.
ډاکټر صاحب، ته په دې باره کې څه نظر لري؟
د انتخاباتو کمیسیون او د تذکرو ورکولو اداره دواړه مسؤول دي او دوی مکلف دي چې خپل دنده سمه سرته ورسوي.
زه دا نه منم، ټول مشکلات ګوندونه او ډلې جوړوي، هم دوی دا تبلیغات کوي.
ته څوک یې چې نه منې؟ زه دا نه منم.
او ته څوک یې چې دغه خبره ماته کوې؟
زه د دې وطن اصیل بچی یم، دا زما دنده ده چې حق ته حق او ناحق ته ناحق ووایم.
لږ احتیاط کوه چې څوک دې خوله ماته نه کړي.
څوک دغومره توان نه لري چې زما ګریمان ته لاس راواچوي.
ډاکټر صاحب، ډېر پورته پورته مالوزه، په دغه څوک مې له سلو ډېرې خولې سمې کړې دي.
وکیل صاحب، تا به سمې کړې وي خو ما چیرې کړې دي. ډېر په ځان مه غره کېږه.
هیله کوم چې بحث ته راشئ او دغه ډیالوګ بس کړئ. قمرګلې، ته څه نظر لرې؟
بخښنه غواړم، زما خبره خلاصه نه شوه. زه د ډاکټر دغه ډول تحقیر نه شم زغملی، په هیڅ صورت یې نه شم زغملی. زه د خلکو له حقوقو دفاع خپل حق بولم. موکلین مې حق را باندې لري چې له حق یې دفاع وکم.
کوم حق؟ له کوم حقه دفاع کوې؟ کوم خدمت دې ورته کړی دی؟ حتی ورسره ګورې نه.
ډاکټره، خوله دې سمه خوځوه که نه نو.
بس بس، که نه څه
کنه در جګیګه به ولستوري دی رانی
زه زه پرېږده په خدای به چې
ولستوري
راونی ولې نه پز در باندې واسمه
او تر بیا خې چاره
ڈاکٹر صاحب خو میں وہ ڈر کڑے
یار تم ڈیر ڈر سا بھائی نن باوری دور کی چمرا ہے جانی شیوی بھی ہاں تو خدا دے پہ فیس بک اور ٹویٹر کے مسلسل میسجوں نہ روانی
مانا نا چمیز مڈیر جالب کر دس سارا دخمانا شوی لکه یاو دی بل پلار مو چوا جلای وی
ڈاکٹر ازے اس ٹول پہ انٹر کانٹیننٹل ہوٹل کے دما مل مانے
اوس د یو پودری کاندید مارکه در اورو چې واوري پودریانو ځانونه د څه لپاره کاندید کړي دي
کدی ځان را وپیژنې
څنګه
ما ویل چې نوم دې څه شی دی او څه کار کوي
نوم مې خاورې مارشال دی او خلک راته مارشال وایي پخوا مې اخوا دېخوا غریبي کوله خو اوس د پولې سوخته ځوانانو پارلمان دی که څه بلا ده هغې ته یې کاندید کړی یم
د څه لپاره یې کاندید کړی
وایی چه ده مونگا مالیانو او خوارو زارو حقا حقوق واخلی ده ما رو را ما مرده والی چه سما ده خطرقه بو پوری تاسی را رسوی نو ساقوی پوری را رسوی او زم ده کابل او پغمان پسندونو او ده خار پا پارکونو گلدانونو او چوکونو که خمالو و مالیانو تا ورزم او سارا تنظیم آوامی چه ده ما او رو را بیاد رایو اچهول و پاورزو که رایا بلچه توان نچهوی
نو تا چه وایی چه تا خبره به حقا وقت پیاد وی؟
زنو چه وایم ده ما او رو را نو زخوی ده ور پیادوام
که تا وکیل شوی مارشاله یا نو کم کارونه باو که؟
ده ما او رو را زبا ده پونه سختا پل دوبره لیکم چه ده مونگ ده سو میلیون طول عمالیان تر لانده زنشی ده ما او رو را لپل لانده با پجمی که بخاره او پا اونی که پاکی چالانوی او ده سیلا و مخبام بلخوا وارو
نو کلا بچوک تاس پوداریانو تا رای در کی
نده امران کهوی مخمال سو میلیون ایو چه غلو او بدماشانو دیوار کهوی نو خود ما رو را ده یو جور زارو بوتونو او یوی بوجه اخلایو موکتا بیولی نرا کبی ها
وای ده تاسو مغزه کار نکوی
نو دا گوینجی کار کبی چه یوکنه ده ما رو را پراتا لچور او غصمه بل چه شکری زدتر آتا وایا
تاسو پودریان چو کاندیدان لره؟
موک پودریان یو ده کمپانی لپله کاندید کرده ده ما رو را یو مو ده کوتی سنگی لپله نا کاندید کرده پینزه کسمو لپول سوخته نا کاندید کرده دی او یو مو لپول لرزانک نا کاندید کرده دی او یو مو لپول آسان گوسالا نا کاندید کرده دی او یو مو لپول ارتل نا کاندید کرده یو مو لپول خشته نا کاندید کرده یو مو لپول یک بیسگی نا کاندید کرده او چو نور مو لپارکونو کاندید کرده دی
منل شوی دی؟
پا اول لیست که خو مو نومونا لگو وای پا دویم لیست که مو نومونا دیر وی چه قبول نشو ده ما رو نا طول پودر پریدو تب بیا او گوری چه طول چاروان که او خارجیان را تزاره کمی او کنه
نو چې پارلمان ته لاړ شي هلته به څه وکړي؟ اصلی غوښتنې به مو څه وي؟
پوڑے بار سانا کیگی آنچ لکھا دا پوخوانی کوپون با اصنی عملیانو تا دا کوپون پٹوال مفت نوار کول کیگی چی دا وطن خدمت وکی دا مورو را
چا خدمت پا وکڑی؟
دا مورو را پلارو کی کاغذونا بٹولو تا مورو را یو نیم جوڑ بوٹو چپلک بلالاری چپو او دا مورو را زنی دا سڑکونو کٹاری با گوخی تا گو نورسو نا خدمت وکی.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه اخیستونکي و هارون ګلزاد، برای افغانپور، حیا اوریاخیل، حسین حکمت او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
کو